د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ڈیو دا نندې اتوار ورځ 2019 کال د جون 13 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمه، او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه منظر شهید
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې په دې خبرونه کې تاسو خبرو، خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي
ہندوستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جو افغانستان کا
دا ہندوستان او دا افغانستان سره اړیکې د هیواد دننه د لنډمهاله انتخاباتو جواز نه ورکوي.
امریکا او طالبانو د خالی شنبه په ورځ په دوحه کې خبري شروع کړې دي. دا په داسې حال کې چې په وروستو کې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو هیله لري د سپتمبر د میاشتې نه وړاندې د افغانستان د سولې خبرو ته ورسي. بلخوا د افغانستان په قندهار ولایت کې نن د اتوار یا یکشنبه په سهار څلور ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې د ټاکنو د خپلواک کمیشن اته غړي وژل شوي. د افغانستان د امنیت کمانډر ویاند وایي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې یا اتوار په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. دغه لیدنه تاریخي بلل شوې ځکه چې دا لومړی ځل دی د امریکا مشر د شمالي کوریا خاورې ته دننه شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي
Nobody knows how things turn out, but certainly this was a great day. This was a very legendary, very historic day.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې د هیواد د کورنۍ او بهرنۍ وضعیت په رڼا کې لنډمهاله انتخابات هیڅ جواز نه لري. یوه ورځ له مخه په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف غوښتنه کړې وه چې د هیواد د اقتصادي کړکیچ حل نوې ټول ټاکنې دي. ورسره د دغه ګوند په ګډون د نورو مخالفو سیاسي ګوندونو غړو په هم په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د جوړې پارلماني کمیټې د غړیتوب څخه د استعفاګانو ورکولو پریکړه وکړي. تیره اونۍ د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په خپل ټول ګوندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد د تحریک پیل کولو او د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی د خپلې څوکۍ څخه د لرې کولو پریکړې کړې وې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په نوخار ضلع کې یو بل نرخزی د هغه د کورنۍ غړو په خپله په تشدد وجلی دی. قمر نسیم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي ویو ای ډیو سره په خبرو کې وویل یا د نرخزی چې خپل نوم یې افتاب دی پرونی رونا او پلار ورپسې ورغلی وو او په زور یې کور ته بوتلی وو. ریاض حسین بلن تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د خواجه سرا او د حقونو کارکونکو قمر نسیم وایي د نوخار دلې سره تعلق لرونکي خواجه سرا مایا چې خپل نوم یې ابتاب وو ورونو او پلار په زور د پیښور نه بوتلی وو. په مرکزی ښار پیښور کې د نرخزیانو د اتحادی کارکونکو د خواجه سرا د وجنې وروستو غوښتنې کوي چې هغوی ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې پولیس هغوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامۍ سره مخ دی. په پاکستان کې د وړاندې نه انساني ژوند ته د نقصان رسولو په وخت قانون موجود دی او د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ هم په مختلفو سرکاري ادارو کې د کار کولو او د پیژندګلو په حواله هم خواجه سراو ته د کارډونو او پاسپورت جوړولو حقونه ورکړي دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې امر ورکړې دی چې په قبایلي سیمو خیبر، اورغزی او جنوبی وزیرستان کې د امنیت وزخه کېدو او هلته د پولیس دفترونو فعال کېدو او روست ورسره د امولس په خواهش د دغو نوو جوړ شوو قبایلي زلو د ډیپټي کمشنرانو دفترونه د دغه سیمه دننه منتقل کړی شي. د حکومتي فیصلې له مخه خیبر ډیپټي کمشنر دفتر به د پیښور نه جمرود ته، د اورغزی دفتر به هنګونه کلایته، او د جنوبی وزیرستان دفتر به د ټانک نه واڼه ته پراتلونکي دریو میاشتو کې منتقلولې شي. خو د اورغزی مشران د دغې فیصلې مخالفت کوي او غواړي چې د هغوی دفتر دې هم په انګو کې پاتې شي.
امریکا او طالبانو د خالی یشنبه په ورځ په دوحه کې خبرې شروع کړې دي. دا په تاسې حال کې چې په روستو کې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو هیله لري د ستمبر د میاشتې نه وړاندې د افغانستان د امن خبرو ته ورسي. اسوسییټډ پریس ویلي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د خبرو شروع کېدو تصدیق کړی چې د ماسپښین نه وروستو شروع شوي دي. بختور شاپلن تفصیل راکوي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو اووم پړاو د خالی یا شنبه په ورځ د قطر په دوحه ښار کې پیل شوې ده. د خبرو اترو نه هیله سرګندېږي چې د افغانستان اوږدې جګړې د ختمون لپاره ډیر زر یو تړون وشي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د خالی یا شنبه په ورځ امریکا غک ته وویل هیلمندی دا دا چې لدې ناستې ورستو زمينه دی برابر شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمان مذاکرات پیل شي. تمه دا چې په دغه ناسته کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره ارزی نیټه هم ټاکل شي او په بدل کې به د طالبانو نه د دې خبرې ضمانت هم واخیستل شي چې نړیوالو ترهګرو ډلو ته به د افغانستان د خاور نه د خپلو فعالیتونو اجازه نه ورکړل کیږي. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په دوحه کې خبري سو ورځې ورستو لاغې پیل شوه چې د امریکا د بارنوي چارو وزیر مایک پمپیو ویلو واشنگتن هیلمند چې د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې د افغان سولې یو تړون تر لاسه شي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
چارواکي وایي د افغانستان په قندهار ولایت کې نن د اتوار یا یکشنبه په سهار څلور ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې د ټاکنو د خپلواک کمیشن اته غړي وجل شوي دي. د قندهار د امنیت کمانډر تادین خان خبریالانو ته ویلي طالبانو د شنبه او یکشنبه یعنی خالی او اتوار په منځ شپه کې د معروف ولسوالۍ په مرکز د چاودیدونکو موادو نه د ډکو خرابند ګاډو په وسیله بریدونه کړي چې درنه مرګ جوګله اړولې ده. هغه ویلي بریدونو کې پولیسو ته هم مرګ جوګله اوختي خو د معروف ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په لاس کې ده. طالبانو د دې تازه بریدونو اپړه په غاړه غستې ده او داوی کړی چې د بریدونو کې افغان سرتیرو ته هم درانه تاوانونه رسولې دي.
بلې لورې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبه یا د اتوار په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. دغه لیدنه د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر پوځي حایل سیمه کې وشوه. ډونالډ ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا په خاورې قدم میخی دی. دغه لیدنه چې د ډیر کم وخت لپاره وشوه ټرمپ د دواړو کوریاګانو له سرحد څخه تر تیرېدو وروسته د شمالي کوریا په خاورې قدم کېښود او وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا په خاورې کې د ولسمشر ټرمپ څنګه ته راغلی وو. ټرمپ هم دارنګ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د امریکا بلنه ورکړې ده.
د امریکا او چین مشرانو چې د خالی په ورځې لیدلې نو د تجارت په سر د تاوتریخوالي باوجود دواړو په حالاتو کې د خوالي تمې څرګندې کړې دي. د نړۍ شلو طاقتونو جی 20 غونډې په مقاصد د ډونلډ ټرمپ او صدر شي جین پینګ ملاقات کړي او ملاقات نه پسې لنډا وینا هم کړي، خو د خبریالانو ډلې د سوالونو جوابونه نه دی ورکړي. صدر شي ویلي چین او امریکا دواړو د همکارۍ نه ګټه پورته کړې او جنگ کې بایللې، او دا هم چې همکاري او خبرې د تاوتریخوالي او جنگ نه زیاتې خېدي. صدر ترامپ هم ویلي دواړه ملکونه د تجارت په سر یو تاریخي لوزنامې ته نږدې وو، خو بیا سوشو او سیزونه بلې ته واوړېدل.
بلې لورې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغه امریکایي قاضي د پریکړې په اړه به اپیل وکړي چا چې له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو او د نشه یي توکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د 2.5 بلیون ډالرو د لګولو مخه ونیول.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو د لومړی راپور ولوري ته چې د پاکستان په اړوند او هغه د چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې شوې ده. ویلې دي چې د هیواد د کورنۍ او بهرني وضعیت په ډنا کې لنډمهاله انتخابات هیڅ جواز نه لري. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په دغه راپور کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د هیواد د کورنۍ او بهرنۍ وضع په رڼا کې د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه هیڅ جواز نه لري. ښکاره دي چې د مخالف مسلم لیگ نون ګوند صدر او په قامي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د هیواد د موجوده سیاسي وضع په ترڅ کې د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه کړې وه او ورسره د دغه ګوند په ګډون د ګردو سیاسي ډلو غړو په انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو لپاره جوړ د پارلماني کمیټې سره هم د استعفا پریکړه کړې. د اتوار په ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې د میډیا سره خبرو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د شهباز شریف دغه غوښتنې ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې په هیواد کې د انتخاباتو اله یو کال لا نه دی بشپړ شوی او اوس بجټ هم پاس شوی او حکومت په دغه بجټ کې خپل واضحه اکثریت هم ثابت کړي.
جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, جو افغانستان کا عمل آگے بڑھ رہا ہے, ان حالات میں تو یہ مطالبہ جو ہے بالکل بلا جواز ہے.
هغوی په کور دننه د حکومت مضبوطیا او په بهرنۍ کچه د هندوستان او د افغانستان سره اړیکې د هیواد دننه د لنډمهاله انتخاباتو جواز نه ورکوي. ښکاره دی چې سروځ مخکې مخالف سیاسي ګوندونو په ټول کندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد د تحریک پیل کولو او د سینټ د چیرمین د خپل چوکۍ څخه د اخوا کولو پریکړه کړې وي او له هغې وروسته مطبوعاتي راپورونه وایي چې پرون د مخالف مسلم لیگ نون ګوند د قامي او د پنجاب د صوبایي اسمبلی 15 غړو د وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته کړي او د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري وای چې په راتلونکو سو ورځو کې به د مسلم لیگ نون څخه د تونکو قامي اسمبلی او د سینټ د غړو هم یو نوملړ مخې ته راشي. سیولونکو وای چې په هیواد کې د لنډمهاله انتخاباتو په حق له مخالف سیاسي ګوندونه هم په خپل منځ کې ویشل شوې دي. مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه حکومت ته نور وخت ورکول نه غواړي, خو پیپل ګوند په دې اړه د هغوی څخه لری ښکاري. د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو د غوښتنې په یو داسې وخت کې مخې ته را روانې دي چې په هیواد کې ګراني سیوا شوې او حکومت په اوسني مالي بجټ کې نور ټیکسونه لګولې دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. بل سیمه ایز راپور ولوري ته ځو چې د بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی په بلوچستان کې د په کوټه ښار کې د پریس کلب و مخې ته د وروستیو ګراني او د کومو سیزونو او توکو پرایسونه چې لوړ تللي د هغې پر ضد احتجاجونه کړي دي او د حکومت څخه ځینې غوښتنې هم کړي دي. دغه غوښتنې او احتجاج نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په خپل راپور کې.
بجلی مہنگی, چینی مہنگی, یہ بے روزگاری.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچ ملت پالا نېشنل پارټي او د بلوچو د ماشلینو بي اس او لوري وسو. دوی د حکومت لوري د جوړ سوي ګراني او د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د امنیت غوښتنه هم کوله. احتجاج کوونکو د مرکزی حکومت تحریک انصاف اقتصادی تګلاره په سختو ټکو کې وغندله او وی ویل چې د ګرانۍ له سبب د عامه خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. د نېشنل پارټي ډاکټر اساق بلوچ وویل چې د ګرانۍ له سبب ځخه خلکو د اخستلو توان له لاسه ورکړی دی.
دی چې دونه مهنګایي سوی دی اوس نن بیا اخبار کې راغلی چې 200% د ګیس چې دی ریټ دی بڑا وی یعنی ګیس بجلی هر چې ضرورت شې دی هغه دونه مهنګا سوی دی یو دوه امداد مجداوی چې دا بجټ چې پاس سوی دی دا بجټ چې دی عوامي بجټ نه دی دا آی ایم ایف بجټ دی او هر څوره چې په خلکو باندې دی بوج اچي هغه د آی ایم ایف ډایریکشن دی د آی ایم ایف احکامات دی
ډاکټر اساق بلوچ پر مخ زیاته کړل چې مرکزی حکومت د 2019 او شلم په مالی بودیجه کې د بلوچستان د پرمختیا پروژې له پامه غورځولې دي. دلته تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکلاندې ژوند تیروي.
بلوچستان چې د پوره ملک نیمه حصہ دی یعنی 47% هغه ایریا دی په پی ایس ڈی پی کې بلوچستان لپاره کچی کینال لپاره د دې روډو لپاره دونه مخصوص چې د فن نه دی شه دی چې دا کمپلیټ شه لیکن دې ته په بلوچستان باندې کې هیڅ فکر نشته. بلوچستان لپاره کم از کم چې د پی ایس ڈی پی کې د پیسې شه او دوم د دې چې ایچ سی ایئر ایجوکیشن کمیشن کې د فند دی کم کړه دی.
احتجاج کوونکو وویل چې وزیر اعظم عمران خان د انتخابی ټول ټاکنو د کمپاین پر مهال باندې ژمنه کړې و چې دای به آی ایم ایف ته د قرض د اخستلو لپاره نه ځي. حمله دغه کبله دوی لا تریک انصاف څخه د استعفا غوښتنه کوله. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډی وریډیو.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا اډیوا خبری خبرونه ده. پرون په پیښور کې د عوامي نېشنل پارټي یو ډیر پخوانی غړی چې یو داسې ورکر د عوامي نېشنل پارټي یادېدو چې د خپلې د طالب علمې د زمانې نه هغه د عوامي نېشنل پارټي سره ملګری وو او تر اخیری وخت پورې هغه چې د عوامي نېشنل پارټي سره دغه پلوي وو. سرتاج خان چې پرون په پیښور کې نامعلومه وسله والو وجلې ده نن هم کوړه د دوا د پاره د راتلونکو سلسله روانه ده. هغه دوه ځله د ځانمرګي بریدونه بچ شوی هم دی. د سرتاج خان په حواله سره د ډیوه خبریال حمید الله یو رپورت تیار کړی.
د خالی پورز د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وجل شوی د عوامي نېشنل ګوند د پیښور خار صدر سرتاج خان نن سبا په دې کې مصروف وو چې په 10 جولای د ګوند یو بل مخاوریز خارون بلور د 10 جولای د مرګ دړمبنې کلیز د لپاره تنظیمات وکړي. خارون بیرور چې تیر کال په 10 جولای د خپل نورو درشت ملګرو سره په یو بمی 14 کې اوجل شو نو سرتاج خان په هغه د ماکه کې سلامت راوته وو. دا دویم ځل چې د بلور خاندان په یو وګړي د ځانمرګي برید نه سرتاج خان سلامت اوتی وی. د دې وړاندې د هارون بلور په پلار بشیر بلور په ځان وژن کې برید کې هم سرتاج خان په مکا بچي وو. غلام احمد بلور د سرتاج خان په وجنه وای
اوسو کې گئی او دا سرتاج دې دا د اوسو زمون سره شو جنگل کو ما دم نو شوه ګریجویټ ختم میا تل کو او بس خپل کومړ کو لکه پس اخر یو سره یو جرم یو دې
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډو کې با سرتاج خان مدام لیدل کېدو. دوی د یو غیر سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او واده نه وکړي خو د سیاست ابتدايه په داسې کلونو کې کړي وا چې د عوامي نېشنل ګوند غړي په عمومي توګه د ترهګریزه بریدونو په نه حق راغلي وو او پر لپسې د پیښور په ګډون د صوبې په نور سیمو کې هم د دې ګوندونو ورکران او مشران په خدپی وجنو او بومي بریدونو کې پناه کېدل. خو د هغه د کورنۍ غړي وایي په داسې حالاتو کې هم سرتاج خان د خپل گاون او علاقې د خلکو سیاسي خدمت پرون تندې کولو او د هغه مشر شمس الدین چې په پېشه ډاکټر دی وایي
جی د سټوډنټ لایف نه د پی ایس ایف د وختونو کله چې دی په سپیریر ساينس کالج کې سټوډنټ وو د هغه وخت نه د پی اس اف کې روانو او چې کله د سټوډنټ لایف نه اوته نو بیا د عملی سیاست تر راغی. د ډیسټریکټ کونسل الیکشن هم ډیسټریکټ ممبر و دی جی. د اوبو مسائل د حل کړی دي, د نکاسای مسائل د حل کړی دي. زما خیال چې تقریبا په دې ایریا کې چې څومره غلې دي 50% د جوړې کړې دي. بالکل جی, د ایکټیویټی داسیو په د کې ابیلیټی و, د خپل ابیلیټی بوتلې دي. یره آئینی سیاست خو د ارچا حق ته او چې د چارو جهان هغه طرف ته یا غر سړی سیاست طرف ته زی.
د هارون بلور او دغه د دریشت ملګرو د مرګ دوران باندې کلیزي مراسم خو با بل څوک تنظیم کړي. خو د سرتاج خان په مړینه کې د پیښور خار یو خپل بل خندرویا او دورون تندی سیاسي خدمتگار بهلل دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې. اوس خبره کوو د فاټا د ضلع د انتخاباتو په تاریخي بلاول ځل په فاټا کې انتخابات کیږي په 6 جولای باندې. خلک هم ورته خوشاله دي, تیاریاں هم روان دي, خو بیا د شمالي وزیرستان ځینې امیدواران په جیلونو کې هم دي. ارشد محمد په ریپورت تیار کړي.
د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل قبایلي ضلعو کې د صوبای اسمبلی ټاکنو لپاره تیاری روان دي. په 6 جولای کې دونکو ټاکنو لپاره کاندیدانو کور په کور کمپاین پیل کړی دی. په بازارونو کې د خپل خپل ګوندونو جنډې لګولي او انتخابي دفترونه جوړ کړي دي. د مومندوی کغون بازار کې یو مشر وای وړاندې به وټونه په پیسو خرڅول, خو اوس جمهوري عمل مضبوط شوی دی. قبیلی ضلع چې تراکری پکې وړاندې سیوا وه او ټاکنې به کېدې, خو ولې دې ټول ټاکنو کې تراکری نسبتا کمه شوې او ځوانان یې خوشبینه دي چې دې ټاکنو سره به بنیادي مسلې تر ډېره حده هواري شي.
سبب هغه د پکار دی لکه چې څوک د ملک او د قوم خیر غواړي. د کلی د پاره موږ دلته ډېرې سختې تیرې کړې دي. هم په تشدګردۍ کې, هم په دغه کې, نه زموږ دلته ښه کالج شته, نه سکول شته, نه زموږ په دفترونو کې ښه کار کېږي. ځکه چې راشي هر سړی د رشوت بازار کرام کړي, د پیسو نه بغیر څه خبر هم نه کوي.
کاندیدان د وړاندې په نسبت پرم نه ماحول کې کمپاین چلی او هغه سیمو ته هم د خلکو نه د ووټ اخیستو لپاره ځي, کومو ته چې داسې سیاسي کارکنانو تک د نش برابر وو. قبایلي ضلعو کې د بدرنۍ وروستو ورانې ودانۍ, تعلیم, صحت او څښلو اوبو یوې مسایل دي, او کاندیدان وایي خلک اوس د شخصي مسایلو پر ځای اجتماعي مسایلو حل غواړي.
اوس نن سبا دلته سیاسي جماعتونه راغلي دي, سیاسی جماعتونه کار کوي, د دوی سوچ, د دوی فکر د اغه نو سوته دي. اوس چې چرته دي تانه باقاعده تعلیم ته پوس کیږي, د اسپیټال ته پوس کیږي, د سکول ته پوس کیږي, او موږ زمنګ د پړډه د خوشاله خبره ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه علاوه زیاتره سیاسي ګوندونو اوازات کاندیدان یې لري چې د تیرو ټاکنو په سیر به په دې ټاکنو کې هم د ادارو لخوا مداخلت د الیکشن نتیجې بدلول شي.
او که د امن په حواله منګه خبرو کو, نو که 2002 په غو انتخابي کمپینونو کې منګه حصہ اخیسی, په 2003 کې, په 2014 کې, په 2013 کې, نو د هغه هوا حالاتو په مقابله کې وس امنیت ډیر برابر دی. په 2014 او 2003 کې دلته د امن امان صورتحال ډیر پیچیده او ډیر مسایلو, خو دلته موږ چې دا کم ځای کې ناسي ډمډول زمنګ نه 2 کیلومتره شاته ده, یا د مامون د دانو رسیمه چې کم ده دغه حواله سره داغي او نوم پروت دی. او بالکل ز وستا سو دی خواته چې دلته ګرالم نو ډیورن لاین باندې یو کلی دی زګی وته ویلې کیږي بره زګی, دا غینه اخو بل د افغانستان بارډر طرف ته بل کلی نه. په هغه کې من کمپاین وکړلو د ولس سره میلاو شو, هیڅ قسم مسائل نشته دي. نو د امن امان بهانه جوړول, د امن امان په نوم باندې د ولس د نمائندګي سارول یا په دې کې تاخير راوستل, دا من بالکل یو ظلم ګڼو. که په دین نوم باندې چرته د الیکشن پروسس رستو کړې شو, نو دغه واکمنو ته موږ دا وایو چې ګورې په دې ولس کې به نورې محرومۍ بسې واشي. 1 کروڑ انسانان لږ ته د نمائندګۍ حق نه ورکې, او هغه د پاره هلی بهانه ګوري د امن نوم ته استعمالي د بی امنۍ نوم د هغه پاره استعمالي نو دغه بالکل یو ناکامه بهانه ده.
د قبایلی ضلعو نه د شپاړه صوبې اسمبلی چوکیو د پاره به ټاکنې په 6 جولای کې د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ټاکنو په ورځ به د امنیت ذمہواری د پوسټ په لاسو کې وي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ټاکونه کوي خو حکومتي چارواکي وایي د ټاکنو په دوران د امنیت لپاره پوسټ ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا.
درنو اوریدونکو، او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې امر ورکړی دی چې په قبایلی سیمو کې چې خیبر اورکزی او جنوبی وزیرستان کې د امنیت وضع د ښه کېدو هلته د پولیس دفترونو فعال کېدو او ورسره د عام ولس په خواهش د دغه د جوړ کړی شوو قبایلی ضلعو ډپټي کمشنرانو دفترونه دي انتقال کړي شي. تفصیلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې د یو مکتوب په ذریعه امر ورکړی چې د خیبر او رغزی او جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه دي په راتلونکو درې میاشتو کې خپل دفترونه د خپلو ضلعو درنه غوره کړی شو ځایونو او ودانیو ته منتقل کړي. د دغه مکتوب له مخه د خیبر انتظامیه دفترونه به په پیښور کې د پیرنګي د وخت تاریخي د خیبر هاوس ودانۍ نه جمرود کې شاکست منتقلولی شي. د رغزی انتظامیه دفتر به د هنګونه کلاه هډ کوارټر ته او د جنوبی وزیرستان دفتر به د ټنګ ضلع نه وانی ته منتقل ولای شي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې چونکه دغه نو قبایلی ضلعو د ضلعي پولیس افسر یا ډی پی او دفترونه هم په دغه قبایلی سیمو کې دننه فعال کړی شوی او ورسره دغه د امنیت وضع هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ځکه د سیمو اوسیدونکو په غوښتنه او خواهش د انتظامیه دفترونه یعنې دغه قبایلی ضلعو د ډیپټي کمشنرانو دفترونه هم جمرود کلای او واڼه ته منتقل کړی شي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه امر یا فیصلې په حق له که څه هم د خیبر ضلع د عام ولس کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د اورکزی ضلع اپر او سنټرل سب ډیویژن سره تعلق لرونکو زیاتره قامی او سیاسي مشرانو د حکومت د دغه اعلامیه کرک مخالفت کړی او دوی غوښتنې کړي چې ترڅو په اپر او سنټرل سب ډیویژن کې د کډوالو مکمله واپسی او دوی په پوره توګه بحال کړی شي نه تر هغه د اورکزی ډی سي دفتر هم په هنګو کې اوساتل شي. د دغه سیمې د اولسي رائے او غوښتنې په حق له د سیمې سره تعلق لرونکو یو خبريال شهید اورکزی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل ولی بل رخته د کلایې نی لوور سب ډیویژن اوسیدونکو غواړي چې په حکومتي امر دې زړه ته زړه عمل وکړي شي او د غسیم یو اوسیدونکو ګل او رغزی د خپل دغه دریس په حق له یي بل اړخته د جنوبی وزیرستان نه هم داسې معلومات ترلاسه شوی چې د انتظامی دفترونو واڼه ته منتقلولو په حق له د مسعود قبیلې مشران خپل ځینې تحفظات لري او دوی غواړي چې چونکی واڼه ته په تلو راتلو کې دوی ته مشکل دی، نو ځکه د ډی سي دفتر دپاره داسې ځای غوره کړی شي چېرته چې د وزیر او مسعود کامونو واړه خلکو ته په تلو راتلو کې اساني وي. یاد دې وي چې د پېښور خیبر هاوس او د ټانګ پولیټیکل کمپاؤنډ د پیرنګیانو په وخت کې جوړ کړی شو او د هغه مدیر رئیس به اول د پیرنګي پولیټیکل افسر او وروسته ځای پولیټیکل ایجنټانو خپل حکومتي ذمہواری تر سره کولې. هم دغه رنګ د اورغزی پولیټیکل ایجنټ به هم د کال 1903 او یم کله چې دغه علاقه په ایجنسی بدل کړی شو به بهنګو کې خپل دفتر کې خپل وظیفې تر سره کولې. البته اوس په دغه رستو کې په کلیا کې هم د هډ کوارټر دفترونه او نور حکومتي ودانې جوړې کړې شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرن اوریدونکو د ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي
ہندوستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جو افغانستان
دا ہندوستان او دا افغانستان سر اڑکے دا ہیواد دننا دا لڑن محال انتخابات جواز نور کوی.
امریکی او طالبانو د خالی یشنبه پورس په دوحه کې خبري شروع کړې دي. دا په داسې حال کې چې پروستو کې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی وو هله لري د ستمبر د میاشتې نوړاندې د افغانستان د امن خبرو ته ورسی. بلخو د افغانستان په قندهار ولایت کې نن د اتوار یا یکشنبه په سهار سلور ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې د ټاکنو د خپلواک کمیشن اته غړي وجل شوي دي. د افغانستان د امنیت کمانډر ویاند وای
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبه اتوار په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره ولیدل. دغه لیدنه تاریخي بلل شوې ځکه چې د امریکا مشر د شمالي کوریا خاورې ته په لومړی ځل دننه کیږي. ولسمشر ټرمپ وایي
Nobody knows how things turn out, but certainly this was a great day. This was a very legendary, very historic day.
اوس خو شه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهال انتخاباتو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د هیواد د کورنی او بهرني وضعیت په رڼا کې لنډمهال انتخابات هیڅ جواز نه لري. یوه ورځ لمخه په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف غوښتنه کړې وه چې د هیواد اقتصادي کړکیچ حل نه وي ټول تاکنې دي او ورسره د دغه ګوند په ګډون د نورو مخالفو سیاسي ګوندونو غړو هم په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره جوړې پارلماني کمیټې د غړیتوب څخه استعفاګانې ورکولو پریکړې کړې وې.
په خبر پښتونخوا صوبه کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي وایي په نوخار ضلعه کې یو بل نرخزی د هغه د کورنۍ غړو په خپل په تشدد وجلې دی. قمر نسیم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي ویو ای ډی وسره په خبرو کې وویل یاد نرخزی چې خپل نوم آفتاب دی پرونې رونه او پلارې ورپسې ورغلی وو او په زور یې کور ته بوتلی وو. د نسیم په وینا تېر شپه هغه کور ته بوتلو د نوخار په خټ کلي کې وجلو او جسد یې مړی ورلا گزار کړی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې امر ورکړی دی چې په قبایلي سیمو خیبر اورکزی او جنوبی وزیرستان کې د امنیت وضع ښه کېدو او هلته د پولیس دفترونو فعال کېدو ورسره د عام ولس په غوښتنې د دغه نوو جوړ شوو قبایلي ضلعو د ډیپټي کمشنرانو دفترونه دغې سیمې ته دننه منتقل کړی شي.
امریکا او طالبانو د خالی یشنبه پورس په دوحه کې خبري شروع کړې دي. دا په داسې حال کې چې پروستو کې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی وو هله لري د ستمبر د میاشتې نوړاندې د افغانستان د امن خبرو ته ورسی. اسوسییټډ پریس ویلی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دوحه کې د خبرو شروع کېدو تصدیق کړی چې د ماسپخین نو ورستو شوې دي. او چارواکي وایي د افغانستان په قندهار ولایت کې نن د اتوار یا یکشنبه په سهار سلور ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې د ټاکنو د خپلواک کمیشن اته غړي وجل شوي دي.
بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د یک شنبې د اتوار په ورځ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان سره لیده کاته کړي دي. دغه لیدنه د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر پوځي حایل سیمه کې وشوه. ډونالد ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا په خاوره یې قدم ایښی دی.
د امریکا او چین مشرانو چې د خالی پورس لیدلې نو د تجارت په سر د تاوتریخوالي باوجود دواړو په حالاتو کې د خوالي تمې سرګندې کړې دي. د نړۍ شلو طاقتونو جی 20 غونډې په موقع صدر ډونلډ ټرمپ او صدر شی جین پینګ ملاقات کړی او ملاقات نه پسې لنډا وینا هم کړې، خو د خبریالانو ډلې د سوالونو جوابونه نه دي ورکړي. صدر شی ویلي چین او امریکا دواړو د همکارۍ نه ګټه پورته کړې او جنګ کې بیللې او دا هم چې همکاري او خبرې د تاوتریخوالي او جنگ نه زیاتې ګټورې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په څیر زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی ده. راځي چې وګورو ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړی ده.
د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په حواله د نامتو لیکوال د مجیب مشال یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبان په افغانستان کې سغواړي. مجیب مشال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د خالی پورس چې د قطر په صدر مقام دوها کې افغانستان کې د امن راوستو د پاره تازه خبرې اترې شروع شوې، نو طالبان او امریکایي سفارتکار دواړه د خو نتیجو پته مو. د افغان او غربي چارواکو وینا ده ک طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو ته پکې ناشتو صلاح شول، نو په خبرو کې ناس امریکایي سفارتکار با افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو د وخت نیټه اعلان وکړي. په دوحه کې امن خبرو اترو کې ناس د دواړو فریقو نمائندگان د تیرو 9 میاشتو راسي اوم په دې یو خبره د وړاندې تک کولونه رئیسار دي. که طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو کولو ته راضي شول، نو دینه پس به افغانستان کې د یو سیاسي روغ راوستو د ټولو نه سخت مرحله شروع کیږي. طالبان تر اوسه پورې په دې خبره چپ دي چې دوی افغانستان کې کم قسمه حکومت قائمول غواړي، خو طالبانو چې افغانستان کې د خپل حکومت په دور کې د کم آئین مسوده تیار کړې و هغه نه سناسه اندازه لګېدی شي چې دوی که افغانستان کې بیا په اقتدار کې راغلل نو د کم قسمه طرز حکومت د نافذ کولو نیت ته. نیویارک ټایمز ته د طالبانو د دوري حکومت د دغې نایاب آئین یو نسخه په لاس ورغلی ده. د دې د مطالعې نه دا نتیجه اخیستې کېدی شي چې طالبان چې کله په مکمله توګه په افغانستان حاکمانو، دوی دغه وخت هم د جینکو د تعلیم غونډې مسلو باندې حتمی پریکړه نه وه کړې، ځکه چې دا قسمه مسلو باندې د طالبانو خپل منځ کې د اختلاف راپورته کېدو اندېښنه وه. په طالبانو کې د سخت دریځ کسانو د موجودګۍ مسله نن هم طالبانو ته پیښه ده او هم دا قسمه کسان افغان حکومت سره د خبرو اترو په لار کې سخت خنډان جوړ شوي دي، ځکه چې په قول د دوی د افغان حکومت بنیاد د ښځو او د کمشمیره مذهبي فرقو د حقونو په تحفظ اخوده شوی دی. افغان طالبان د کال 1996 نیوینه تر کال 2001 پورې افغانستان کې قائم خپل حکومت د خپل ستر روحاني مشر د مولا محمد عمر د بیعت په بنیاد د افغانستان د اسلامي امارت په نوم بلی. د طالبانو په حکومت کې د انصاف نائب وزیر جلال الدین شینواری چې نن هم خپلو پخوانو مشرانو سره په رابطه کې دی، نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د طالبانو نوی جنگیالي هم د افغانستان د اسلامي امارت نه په کم کوز نه سلا کیږي. دا جنگیالي د جمهوریت نه سخته کرکه کوي. جلال الدین شینواری زیاته کا که د طالبانو سیاسي مشرانو خپل خبره کې نرمي پیدا هم کا، نو د طالبانو د عسکري کمانډرانو د راخکلي کرخې نه د اوړېدو قدرت نه لري. خاغلی شینواری په صفاتکو کې ویل چې طالبان به انتخابات چری هم اونمنی. طالبانو نن هم امریکای ته دا خبره نیولې ده چې امریکا دې زموږ امارت تسلیم کړي او دا امارت دې موږ ته هم هغه شان واپس کړي څنګه چې زموږ نه شکولې ده. جلال الدین شینواری نور ویلې دي که د طالبانو سیاسي مشران نرم ولګېدل نو فوجي کمانډران به راوړاندې کیږي، او که د دوی په منځ کې اختلاف راپورته شو نو حالات به د موجوده حالاتو نه زیات خطرناک شي. خو بلخوا د افغان حکومت واکداران د افغانستان د اسلامي امارت بیا قائمېدو ته تیار نه دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي چې د اسلامي امارت د سوري لاندې امن نه دی، بلکې دا د یوې ډلې بلې ډلې ته تسلیمېدل دي. دلته حالات داسې را پیدا شوي دي چې نه خو طالبان تسلیمېدو ته تیار دي او نه افغان اولس اسلامي امارت منلو ته تیار دی. نیویارک ټایمز نور لیکي چې په تیرو شلو کالو کې د طالبانو قیادت د نوو تبدیلو سره د یو نوي قوت په شکل کې راپورته شوی دی. د طالبانو کم سیاسي مشران چې دا وخت په دوحه کې امریکانو سفارتکارو سره امن خبرې اترې کوي، په دوی کې ځینو مشرانو میدان جنگ لیدلې قدرې هم نه دی. په خبرو کې ناس نور ډېر مشران د لسو کالو پورې د ټولې منظرنامې نه بهر وو. خدا دواړه قسمه مشران په دې خپوی دي چې د دوی شاته سخت دریزه داسې عسکري کمانډران ناست دي چې افغان حکومت او په تیندکونو شوی امریکني او یورپي فوج لا ماتې ورکولو والا دي. نامتو لیکوال مجیب مشال نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد د بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې ذبیح الله مجاهد د دې تپوس په جواب کې چې آیا طالبان ګرد افغانستان د اسلامي امارت د بیرغ لاندې راوستل غواړي، نو د سوازه جواب ورنکو. البته دی ویل چې زموږ مرام اسلامي حکومت دی. د زیاته کا چې دا اسلامي حکومت به څنګه نافذ کیږي، دا یو داسې معامله ده چې مونږ دستي نشو اوارولې. په دې به یو مناسب وخت کې د افغانستان عالمان، تجزیه نګاران او واکمن افغانان د یوې حتمی فیصلې لپاره خپلو کې راغونډیږي. مجیب مشال د خپل مضمون په اخر کې د طالبانو د پخوانی نائب وزیر د جلال الدین شینواری د دې بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې جلال الدین شینواری ویلی دی چې طالبانو امریکایانو ته دا خبره نیولې ده چې طالبان به خپل حکومت کې د سعودي عرب د حکومت نه زیات څه نه کوي، نو که امریکایان د سعودي عرب حکومت تسلیمي، نو بیا ورته د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت د تسلیمولو په لار کې څه خنډ پروت دی.
تاسو رپورټر وړاندې کوو. په افغانستان کې د تشدد په د افغانستان په قندهار ولایت کې نن د اتوار یکشنبه په سهار سلور ځانمرګي بریدونه شوې دي چې په کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن اته غړي وجل شوې دي. تفصیلي رپورت حکمل روان راکړي.
په سویلي کندهار ولایت کې افغان سیمهیزو چارواکو ویلې دي طالبانو دا بریدونه تېره شپه د معروف ولسوالۍ په ودانۍ ترسره کړي دي. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال نصیر بریکزی له ډیبي سره خبرو کې وویل دي طالبانو لخوا د څلورو فوځي موټرو په وسیله د ځنمرګو وسلوالې بریدونه په پیل کې یوولس تنه افغان سرتېري وژل شوي او اوویشت نور ټپیان شوي دي. بریکزی وویل چې ټپیان او وژل شوي کسان د کندهار ښار ته لېږدول شوي او د ولسوالۍ ته نور له مرکزه تزادم افغان سرتیری ورسیدل او حل تزای پر ځای شوی دی. د کندهار امنیه کمانډنې ویان بریکزی په وینا په دې بریډ کې طالبانو څلور تنه ځنمرګي بریډګر او د طالبانو اړوند اولس جنگیالي هم وژل شوی دی.
تیر شپه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ امنیه کمانډنې باندې د دشمن حمله ترسره شوې ده چې د څلور حمله ټانګونو په واسطه سره ترسره شوې ده. چې د حمله په نتیجه کې موږ یوول سرتیری وژل شوي او اوویشت نور ټپیان دي. حمله کې وسلوال توم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې د څلورو نه ځانمرګو په ګډون اوولس وسلوال وژل شوي دي.
طالبانو په دې بریدونو کې چې په معروف ولسوالۍ تیره شپه ترسره شوي دي ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر یو شمېر کسان هم وژل شوي دي. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر هاشم درنای وایي چې په دې پیښه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر اته غړي هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي هغه عملیات چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د هیواد په پنځلسو ولایتونو کې افغان ځواکونو ترسره کړي دي له امله یې یو سل اووه وسله وال مخالفین وجل شوی دی. د دفاع وزارت ویان مرسیال فواد امان لا ډیوی سره په خبرو کې ویل یوازې د بلخ ولایت په شلګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایی برید پر مهال طالبانو نه حکومتدانانو په ګډون شاوخوا پنځه څلوېښت وسلوال طالبان وجل شوی دی.
بیشترین تلفات به طالبان در ولسوالی شورګړای ولایت
دی وای زیاتر مرجوبله طالبانو ته د بلخ شرګری ولسوالی په یو هوایی برید کې رسیدلې د چيله عملی دی طالبانو د نه مهم کمانډانانو په ګډون له 15 زیات طالبان وژل شوی دی طالبانو د تیر په پرتله تیر شپه زیات حمله او بریدونه تر سره کړل خو خوشبختانه چې د هغوی ټول بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول او زیاتر مرجوبله ور اړول دا. طالبانو دی افغان حکومت دی دی دا پړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو د کندهار معروف ولسوالۍ کې د شوي بریدونو په اړه یې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده یاد دی وي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي افغان سیاسي څېړونکي لامل یې د سولې مذاکراتو پیل ګڼي د څېړونکو په باور د جګړې ښکېلې خواوې هڅې کوي چې د سولې په خبرو کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي زیات امتیاز ترلاسه کړي حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت د ډيري مودینه ګډوډ دی او هغه شانتي نکیږي حجم هم را کم شوې ده خو وس چې کله د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د پاکستان په سفر تللی وو نو دینه د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت ته څومره ګټه رسیدې شي او بیا خاص کر چې کم ترانسپورټران د دوه ملکونو ترمنز تجارت کوي نو هغه په دې باندې سوای څومره تمی لري د دې سفر نه د دې د نتایجو نه په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت نعمت الله سرحدی تیار کړی دی
هر وخت زموږ تجارت د پاکستان او د افغانستان درمیان چې کوم سیاسي تاو تریخوالی راغلی دی د هغه نظر سوی دی موږ د دواړو دولتو د مشرانو سره دا خواست دی چې تی خپل تاو تریخوالی یا سیاسي اړیکې په خپل آپس کې پر تجارت باندې اثر انداز کوي ما او دویم ډاکټر اشرف غنی صاحب چې رالی د پاکستان په دوره باندې موږ د ډیر شکر گزار یو او زموږ د اوتاکي تجارت او د چمن چمبر د دې ټولو نمائندگان لته موجوده ول او په دې کې د موږ ته ډیر شش افرز راکله د پاکستان تجارانو ته چراسي په افغانستان کې انویسمنت وکي افغانستان د پاکستان د پاره یو ډیر شمنډي ده دا بکولې ده د واقعیتن هم د غېدې چې زموږ تجاران او زموږ انویسټر ولاړ سي په افغانستان کې انویسمنت وکي بجای د دې چې هند راسي ترک راسي چین راسي بل راسي بل راسي زموږ تجاران په کار دادې چې د افغانستان په منډي کې خپل ش تجارت وکي او دا هله کېدل شي چې زموږ د دې چې کم سیاسي مسلې دي دا حل سي د چاینا چې کم روس را روان دي چې د سادسي په کوټوي په دې کې زموږ چې کم د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کم سیمه د افغانستان سره تړلې ده په دې کې کم سي کم 15 داسي پوینټ است چې دا غ باندې موږ ډیر شي دروازې جوړولای سو او ډیر ش تجارت موږ پاکستان او افغانستان کولای سي
ته مخکې د داوی کولای سم ته موږ بس کوم د دوه دولتونو ترمنځ تجارت یغه به موږ 15 ارب ډالر تر سو سالانه خو هغه وز د خبرې کیږي د چارواکو په وینا سم ته بغد کچه درنیمې امر چټه سوي ده ته د خیال کې پر روان وختونه کې به دا نورم زیات
بالکل موږ داسې وخت هم راغلی دی چې و ارب ډالر ته هم موږ تجارت رسولی دی چې هغه وخت کې زموږ د افغانستان ډیر ش تعلقات ډیر ش سیاسي اړیکې سره برابر وي لیکن دا وخت چې کوم زموږ تجارت د ایکسپورت د پاکستان ایکسپورت کچه لکه ته چې وای نیمه نه زه درته وایم چې 2 ارب ډالر ته لا هم شاید نه پرسوي
دا واجب مت قسم چې د مشت د دغه وسنۍ د جمهور رئیس افغانستان ډاکټر اشرف غنی د وری په متعلق ولس مطلب دا ډیره شاغه زاوي کې خو زموږ سره دغه وخت د پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف دا ٹرانزٹ کم دلتا تجار دی اجاز غنی خمر سره موجود دی د بم مشتلر سو وایس ا د تاسو څه نظر دی پر روان وختونو کې په دوه دولتونو ترمابینس تجارتي اړیکی څومره واده ومیندې؟
د ډاکټر اشرف غنی د دورې په حواله باندې موږ په دې ډیر خوشاله یو او موږ دا دوره ستایو او دا د ستاینې وړ ده چې د دلترالي دلته د مختلفو خلکو سره مجلسونه وکړه، هغه که سیاسي ولا که د بزنس په حواله ولا، پر دې د ډیر ښه تجاویز به ګورمنټ او پاکستان ته ورکړه، یا چې کوم زموږ سیاسي مشران د بزنس مشران دي، د ټریډ مشران دي، او د چمبر اف کامرس یا د فیډریشن چې کوم مشران دي، دا غو سره ولیدل په قاعده، دا غو څخه یو ورځ خصوصي میټینګ وکړي، واغو ته دا ویل چې دلته راسي، دلته کوم مطلب ترکی، انډیا، ایران دلته سرمایه کاری کوي، انویسټمنټ کوي، نو په کار دا چې دلته پاکستان راسي، موږ به سکیورټي ورکو، موږ به د دې تحفظات لري کو، او دا ګټه دې ترلاسه کولای شي. په کار دا چې د دورې بار بار وسی پاکستانی چارواکي وروړي، هلته کوم د دې چارواکي دغه بار بار د لیسره راسي، او دا ټریډ موږ ډیر مختبوز.
نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
د تیلو او سرو زرو بهی خطا او کلوړی دی.
وخه ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په سر نرخ دی.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره لیده کاته وکړل، او دغه لیده کاته ډیره تاریخي بلل شوې ځکه چې د امریکا څخه لومړی مشر دی چې شمالي کوریا خاورې ته دننه شوې دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي عدنان رشید په دغه راپور کې.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د جنوبی او شمالي کوریا ترمنځ غیر پوځي سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره لیدلی. نو موړه اولنې امریکای صدر دی چې د شمالي کوریا خاورې ته ورغلی دی. د کیم جونګ اون سره د لیدلو وروسته صدر ترامپ خبريالانو ته وویل، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده چې د غیر پوځي سیمه نه په اخوا شمالي کوریا کې موجود یم. په دغه مهال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د صدر ترامپ دا ګام واستایلو او وی ویل، صدر ترامپ اولنې امریکایي صدر دی چې زموږ هیواد ته راغلی دی. نوموړي زیاته کړله، اوس وخت راغلی چې باید موږ د تیر وختونو تاوتریخوالی هیر کړو او یو نوی سفر پیل کړو. صدر ترامپ د شمالي کوریا سره د خپل دوستۍ تازه کولو په ترڅ کې وویل، دا یو تاریخي موقع ده چې زه د کیم جونګ اون سره یو څو قدمه لاړم او شمالي کوریا ته راغلی یم. صدر ترامپ زیاته کړله، زما دومره تمه نه وه، خو دا لوی پرمختګ بو. دواړه مشرانو د جنوبي کوریا په خاوره باندې د ملاقات په وخت په یو شمیر چارو باندې خبرې اترې کړې دي. صدر ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د امریکای د سفر بلنه هم ورکړې ده. یاد دې وي چې د جی 20 سرمشریزه غونډه کې د برخې اغستو په وخت صدر ترامپ په جاپان کې موجود وو، او د شمالي کوریا مشر ته د جنوبي کوریا په پوله د لیدلو بلنه ورکړې وه. صدر ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون مننه کړې چې په دومره مختصر نوټس باندې ملاقات لپاره تیار شو. صدر ترامپ د خالی په ورځ جنوبي کوریا ته رسیدلی وو، او د دغه سفر مقصد یې شمالي کوریا د ایټمی پروګرام نه منع کول وو. د دواړه هیوادونو د مشرانو د ملاقات وروسته دغه هیوادونه د خبرو اترو لپاره رضا شوي دي، او ډیر ژر به دغه مقصد لپاره خپل نمائندگان هم وټاکي. د صدر ترامپ په وینا، دوی به راتلونکي څو هفتو کې یو بل سره وویني او خپل پروګرام به شروع کړي، ګورو چې څه کېږي.
Speed is not the object. We want to see if we can do a really comprehensive.
صدر ترامپ زیاته کړله، زر تر زره یو لوزنامه ته رسیدل زمونږ هدف نه دی، خو غواړو چې یو جامع لوزنامه باندې رضا شو. صدر ترامپ او کیم جونګ اون په تیر دو کالو کې دوه ځله لیدلې دي. اول ځل ملاقات یې په سنگاپور کې شوی وو، او دویم ملاقات یې سکل د فروری په میاشت کې په ویتنام کې شوی وو، خو دغه خبرو هیڅ نتیجه نه وی ورکړې. په دې ورستو کې د شمالي کوریا له خوا د میزایلو د نورو ازموینو له امله د امریکا او شمالي کوریا اړیکې نورې هم توجنې شوې وې. صدر ترامپ سو زله شمالي کوریا ته د خپل اټمی پروګرام د نه پراخه کولو په اړوند خبرداري ورکړی وو، خو په دې ورستو کې هغه خپل لهجه نرمه کړی او کیم جونګ ان ته خپل دوست ویلی وو.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو د پاره کار کوونکي وایي په نوخار ضلع کې یو بل نرخزی د هغه د کورنۍ غړو په خپل په تشدد وجلې دی. د نرخزیانو د حقونو د پاره کار کوونکي قمر نسیم وایي چې تیر شپه افتاب په نوم باندې د نرخزی خپل پلار او رونو کور ته بوتلی وو او بیا یې هم په کور کې وجلې او مړی والا گزار کړی دی. ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د کورنۍ غړو نرخزی په ډزو او تشدد وجلې دي. او روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو په ضد دا درېمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. د وړوکي اختر په دویمه ورځ په مردان ضلع کې یو خواجه سرا تختولې شوی وو او د هغې وروسته هم په مردان ضلع کې دوه خواجه سرا په ډزو ویشتل شوي وو. پولیس په دغه پیښو کې ککړ ملزمان هم گرفتار کړي وو. په خیبر پختونخوا کې د خواجه سراو د حقونو کارکوونکي قمر نسیم وایي د نوخار ضلع سره تعلق لرونکي خواجه سره مایا چې خپل نوم یې افتاب وو ورونو او پلار په زور د پیښور نه بوتلی وو.
پلار ورپسې راغلی وو ډېر په جبري هلته په خپل ډېره کې مول والې دی ډېر پولیس سټېشن ته هم راوستل دی او د هغه د مرضۍ نه خلاف چې کوم دی پولیس دغه نه ګوته هم لګولې ده. خواجه سره هم موجود هغه منتونه سماجتونه او چغې وهلې چې ما مور پلار ته مستارې دي ما وژني خو پولیس چې کوم دی هغې او پلار ورور یې دلته تحریري تحریران ورکړی چې مونږ یې بوزو مونږ یې د حفاظت ذمهوار یو هغې نه باوجود پرون چې بوتل دی نو نو داخلو کې خټ دي نو خار کې وجل دی او دې وخت دي پلار او ورونه یې گرفتار دي.
په مرکزي ښار پېښور کې د نرخزیانو د اتحادیې کارکوونکي د خواجه سرا د وجنې وروستو غوښتنې کوي چې هغوی ته د تحفظ ورکړی شي. دوی وایي چې پولیس هغوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامۍ سره مخ دی او هغوی به د وجل شوي خواجه سرا جنازه په احتجاجي توګه په مرکزي ښار پېښور کې د پولیسو د مرکز په وړاندې کوي. د اتحادیې وینا ده په صوبه کې د کال 2015 راهسې وشپېته خواجه سرا په ډزو یا تشدد وجلې شوې دي او د صوبې په مختلفو برخو کې په سلګونو خواجه سرا جوبل شوي هم دي. قمر نسیم وایي د پرله پسې واقعاتو باوجود ککړ مرزمانو ته سزاګانې نه میلاویږي. په پاکستان کې د وړاندې نه انساني ژوند ته د نقصان رسولو په وخت قانون موجود دی او د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ هم په مختلفو سرکاري ادارو کې د کار کولو او د پیژندګلو په حواله هم خواجه سراو ته د کارډونو او پاسپورت جوړولو حقونه ورکړي دي. خو بیا هم په ټولنه کې خواجه سراو ته په سپک نظر کتلی کیږي او خپلې کورنۍ هم د خپل ځان سره ساتل نه غواړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د نوې تخمونو سره د کروندګرو حاصل زیات شوی دی. تفصیلات یې سدی ملک وقاص تاسو ته وړاندې کوي.
زاړه یا روایتي تخمونه که څه هم ډېر وخت به یې په پټي کې تیر کړ نو پیداوار به کم ورکاو، خو د لګښت د کمی د وجې دا به کرلې کېدل او کم او بیش په خوند او رنګ قدرمند وو. خو د ساینس او ټیکنالوژۍ د ترقۍ نه پس زری فصلونو کې هم پرمختګ ډېر تیز شو چې داسې تخمونه یې وکارول چې په کم وخت او لږ ځمکه یې ډېر پیداوار شروع کړ. د دغې یو مثال د خټکي دی چې لس کاله مخکې په چارسده کې خپلې پنجې واچولې او اوس د کور مېرمند شو. په لږ وخت کې یې د نورو فصلونو ځمکې هم د لاندې کړې. یو کروندګر چې د لږې ځمکې نه یې زیات پیداوار واغېستو نو د خټکي لاندې یې ځمکه ډېره کړله. امان الله کروندګر زیاتوي چې سخت کال کروندګرو غټې ګټې ترلاسه کړې.
نه کاله وشو یاره خلک پہ لکا پیسے بے دمرا رکھا ولی ہو خلکو پہ ہٹکی کم از کم سن اس زیادہ ولو وس چکم دے نو ہٹکی ڈیر عام شو. اول زدا کوشش کوم سخ کا چکم دے ار زمیندار دا وئی چیر مال کا مال دمرا پیسے کڑ دم پیسے ما چتا نہ دیری دیری ہٹا کو وا تا نہ ہلا کر روپے ما نہ دیری دیری وا تو جرے پٹی رپار کہ کنا او مطلب دار چې سخ کال خټه کې ډیر عام دی او د څه چې اوسه عام شنو زم و ورما زم کرم د غبل و ری غبل مو کری پټه ولا ک په لز ری منګه ولا په پنځل لسو نسو ک په پنځل لسی منګه ولا په شلو نسو
چې د خټه کې کاروندا او پیداوار زیات شو نو ډیر منډه هم خلاص شوې چې دغه بیوپار ډیر ګټور وو د عزت خان منډه یو مالک عبد الله د خټه کې د روزګار په حق لوای
خټګو سیزن خو جی اوس په اند کې دی لگا او سخ کال الحمدلله خاص سیزن چلے دو 90% زمیندارو ته الله په خګټه ورغله 10% غریبانو د 10 شي لکه داغي باغونه مرز پر راغی د سنور افات پرال دای بوج بعضی کسان خراب شو کینی الحمدلله سیزنم خو او زمیندارو ته پیدام پکې خو شو
د صبح په نور برخو کې هم خټکی کړل کیږي خو دلته د خوان د اورنګ سره ډیر او په خبا یې ملاویږي چې به پاریان دلته د لرو برنو راضی
دې زې دا خټکی منځ کولو چې دا ډیر مزیدار دی ډیر زې قدر دی دلته ډیر لری لری زینو نه کسان راضی د ډېر زینو خټکی د قصولې خو دومره مزیدار نه چې سمره د دې زیاده خټکی مزیدار دي
د خټکی موسم په اخره کې دی او منډو ته ډېر کم کوز راضی چې د موسم په منځ کې بعد د بازار یا پینزو منډو ته وا هر منډه ته د یو لسو زرو پورې ګوتې راتلې چې اوس صرف د وو او اتو سو ګوتو ته پاتې شوې ده دا سه وخت هم وو چې د یو ګوتې په زر روپې خرڅېدا چې اوس په 300 روپې ده ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 4 صدا